رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم، د امریکا غږ د خبرو اترو له پروګرام څخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. د په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل پرون په د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه راپور ورکړ، او په زمن کې د وینا ډیره برخه په دې راڅرخېدله چې په افغانستان کې د ګاونډیو او په خاصه توګه د پاکستان د لاسوهنو باید مخنیوی وشي، او په د طالبانو یا د افغانستان نور درګری ډلې سدي که په هر نوم دغه مشخصه یادونه وکړه چې که نوم د هر ډلې استعمالیږي خو اصلا د طالبانو کارونه دي او افغانستان یې بې امنه کړی دی. په څنګ پوري د په کانګرس کې یو غړي د کانګرس یو غړي د امریکا د کانګرس غړي ټیټ پو چې د تروریزم د یوې کمیټې مشري کوي، هغه یو ځل بیا یوه لایحه وړاندې کړې ده چې پاکستان باید یو ترهګر هیواد وبلل شي. په دې اړه باندې موږ تاسې خبرې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان د وضعیت څه ډول انعکاس موندلی دی، او د پاکستان پر ضد باندې یا په پاکستان باندې نړیوال فشارونه کومه نتیجه ورکوي، خوای ورکړې ده په راتلونکي کې به نتیجه ورکړي، او د جمهور رئیس ترامپ حکومت به څومره دغو غږونو ته پاملرنه وکړي یا به څومره دغه د خلکو د څېړونکو نظرونه چې پاکستان باید فشار واچول سي دیتا پاملرنه وکړي د جمهور رئیس ترامپ حکومت. په پایل کې موږ کوشش کوو چې د محمود سیقل غږ واورو چې دوی په دغه د ملګرو ملتونو په دې امنیت شورا ته څه وویل، او بیا هڅه کوو چې د ټیټ پو خبره هم خپله د ده په غږ کې واورو چې امریکا حکومت ته د پاکستان په اړه څه وویل، او ولې داسې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید یو ترهګر او ملاتړ کوونکی هیواد یا دولت وپیژندل سي. پاکستان د کانګرس غړي ټیټ پو دا هم وویل چې پاکستان ته موږ څوارلس کاله کېږي چې په میلیاردونو ډالر ورکړي دي، او همدغه ډالر بیرته زموږ پر ضد باندې په منطقه کې استعمالیږي او د امریکا ګټو ته زیان رسوي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره اړیکې در ټولو ټیټې درجې ته رسیدلې دي، خرابې شوې دي. نړیوال غږونه هم د اسلام آباد او د پاکستان د پوځ پر ضد ورځ په ورځ زیاتیږي. له دې څخه افغانستان حکومت څه ګټه اخیستلی سي په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو په لړ کې، او که به دا هم همداسې د پخوا په څیر د وخت تیریدلو یا د وخت ضایع کولو یو ناکامه هڅه وي. په هر صورت اورو چې محمود سیقل په دې غونډه کې څه وویل.
د سه کال د جنوري د میاشتې راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا د افغانستان پر ځمکني حاکمیت لږ تر لږه 950 سرغړونې ثبت شوي دي، چې درې د هوایي قلمرو څخه سرغړونې هم پکې شاملې دي. همدارنګه 1315 اویا ځلې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان پر خاوره باندې د توپخانې مرمۍ ویشتل شوي دي چې د سر زیانونه یې هم اړولي دي، او همدارنګه 450 کورنۍ د ژمي په دې سړه هوا کې مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای ته کډه شي.
دا د هغو بریدونو ته یې اشاره وه چې په کونړ باندې، خصوصا د کونړ په سیمه کې د پاکستان د ځمکني ځواکونو او هوایي ځواکونو د بریدونه کیږي او دوی شمیر ورکړ چې دومره خلق بے ځای سوی دي او تلفات لیدلی دي او هوایي ځواکونو هم څوزلی د افغانستان د حریم سپکاوی کړی دی، یعنی حریم ته د افغانستان خاورې ته ننوتی، د افغانستان په خاوره کې پرواز کړی ده. پاکستان خپله ادعا لري چې په دغه سیمه کې د پاکستان ضد طالبان یا د پاکستان دښمن عناصر په دغو سیمو کې ځای پر ځای دي. اورو چې ښاغلی ټیډ پو د کانګرس غړي کانګرس ته پرون څه وویل.
Pakistan is not the friend they portray themselves to be. They are a devious, deceptive, and disloyal ally.
پدې کې حیرانتیا نشته چې پاکستان هغه سي ملګری نه ده لکه ځان چې خي. هغه یو چالباز، تیرستونکی او بې وفا دوست دی. د کلونو رئیسی د وسلو، خوندي ځایونو او نقدو پیسو لري. د طالبانو ملاتړ کوي، خو بیا هم د تیرو 14 کلونو رئیسی د امریکا څخه مرستي ترلاسه کوي. د دې اړتیا نشته چې پاکستان ته پر موږ باندې د برید لپاره پیسې ورکړو. هغه هسی هم بریدونه را باندې کوي. هو، د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی. د امریکا ډرون الوتکی د 2014 کال د مای په میاشت کې د طالبانو مشر په پاکستان کې ووژلو. دا باید د پاکستان ورستۍ لوبه وي. په همدې خاطر زه پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه معرفي کوم.
د نن اوریدونکو تاسو واورېدلې د ټیډ پو کانګرس د غړي ټیډ پو خبرې چې پاکستان یو ترهګر هیواد باید معرفي سي او د پاکستان پر ضد باندې یا د پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د کانګرس غړي له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په اړه د همدغه دریځ لري. خو دا ځل به دغه چونکې نوی حکومت دی، د جمهور رئیس ټرمپ حکومت دی، او داسې ویل کیږي یا داسې اټکل کیږي، اکثریت څېړونکي خلک دا وایي چې جمهور رئیس ټرمپ او اداره یې د پاکستان او افغانستان وضعیت نن سبا په همدې ورځو کې څېړنه روانه ده او په دې باندې یو نتیجې ته د رسیدو هڅه کوي چې پاکستان سره باید څه وکړي، د افغانستان سره څه وکړي. افغانستان ته نورو ځواکونو د لیږلو خبر هم کیږي. څومره ځواکونه افغانستان ته لیږل کیږي؟ 5000، 10000. داسې ما شخصا داسې اوریدلی دي چې افغانستان حکومت هم د نورو ځواکونو د غوښتنې دي چې څومره ځواکونه باید افغانستان ته نور بلاړ سي، ځای پر ځای سي، او د دې اوسنیو بریدونو یا کوم امنیتي مشکلات افغانستان ته مخته. موږ تاسو واورېدل چې جمهور رئیس غني په خپل په تیرو په دوه ورځو وړاندې چې په کومه غونډه والته وویل چې موږ د نورو ځواکونو غوښتنه کوو یا په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې دي، نو دغه د طالبانو له وجې هم پاتې دي او همکاري ته اړتیا لرو چې دوی د افغانستان امنیت خراب کړی ده. په هر صورت موږ سره د دې خبرو د څېړنو دپاره دوه میلمانه موږ په دې خپرونه کې رابللي دي. د هغوی نظرونه اخلو او پوښتنه کوو چې دغه ټولې خبرې د افغانستان او پاکستان په اړه څه معنا لري په واشنگټن کې. او د لومړی کس زموږ سره شیرجان احمدزی صاحب دی. احمدزی صاحب په نبراسکا کې د افغانستان په نبراسکا کې د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس دی. دوی له ډېرې مودې راهیسې لیکوال، څېړونکی او په دغه مرکز کې د افغانستان د چارو او د امریکا د سیاست د بهرني سیاست محقق دی. لیکنې هم کړي دي او افغانستان ته سفرونه هم ډېر کوي. احمدزی صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. وایم زموږ غږ اورئ؟
بله صاحب، ډېره مننه خورین صاحب، تاسو غږ اورم.
احمدزی صاحب، تاسو د کانګرس د غړي ټیډ پو خبرې واورېدلې. په واشنگټن کې د افغانستان او پاکستان په اړه باندې تر اوسه پورې چې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت 50 ورځې بشپړې کیږي، یعنې نن 50مه ورځ ده، تاسو په دې 50 ورځو کې څه اوریدلی دي او څه فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان په اړه دلته هغه وروستی دریځ په څه ډول پرېکړه به د جمهور رئیس ټرمپ حکومت وکړي؟
ډېر مننه صاحب. امریکا ته مهمه ده چې د خپل تاریخ د ټول اوږده جګړه څرنګه ختم کړي. په افغانستان د امریکا تاریخ ټول اوږده جګړه ده. د امریکا په تیرو څو دورو کې د افغانستان په حق او د پاکستان په حق دغسې قراردادونه همیشه په کانګرس کې وړاندې کېدل، خو دومره قوي موقف سره چانه وړاندې کړی. په خو هم خواني کانګرسمن رند پال هم دا سه موضوع را مخته کړی و او تلل چی په افغانستان کې د بریا په مخه په پاکستان باندې فشارونه د کانګرس لاري د بازي تجربه لاري راوړي. اوس کانګرسمن ټیټ پو چې د ټکساس استازي غواړي چې د قرارداد معرفي کې په کانګرس کې چې امریکا پاکستان یو د ترګرو حمایت کوونکی هیواد وبلی چې هغه ځان سره تاجرات او نور ستونزې کې دي چې پاکستان ته لازیاتي کې. خو زه فکر کوم همیشه دغه راز د پالیسی بدلولو هڅې هغه وختونه کې راځي چې اداره بدلیږي. د هغه کسانو لپاره چې غواړي په امریکا د امریکا پالیسی د پاکستان په حق لا آیا په افغانستان کې بدل کی دغه وختونه ډیر مهم وي. هغه غواړي چې نوې اداره چې نوې حکومت واګه ترلاسه کړي ده د دې موقف ومني. همدغه راز دغه نظرات مخالفین هڅه کوي چې دغه موقف ومني. هر سرور کړن دورې نه ورسته د موضوعات او مخالفین او حمایت کوونکي غواړي خپل سیاسي لار چارو لاري په نوی ولسمشر باندې خپل خبرې ومني او دغه حمایت راجل کړي. نو دا یو هغه وخت دی چې ځینې کانګرسمان چې منو چې حقایق باندې پوښتنه ویل چې افغانستان کې جنگ باید څنګه ختم وموري او هغه هوادونه چې تروزم حمایت کوي هغه سره څنګه برخورد وسی. هغه ته یو موقع ورکړی دا چې ولسمشر ترامپ چې د افغانستان او پاکستان په اړه یو روښانه ستراتیژي نه لري هغه په دې پوښتنه کې چې د افغانستان او پاکستان سره څنګه برخورد کوي. افغانستان کې افواج زیات کې افغانستان حکومت حمایت کوي یا پاکستان باندې نور فشارونه هم زیات کړي چې افغانستان د تروزم د حمایت نه لاس واخلي. پاکستان د تروزم حمایت نه لاس واخلي.
احمد زئی چې د روښانه ستراتیژي خبره تاسو وکړه روښانه ستراتیژي آیا د جمهور رئیس اوباما به حکومت کې د افغانستان په اړه روښانه ستراتیژي و؟
نه متاسفانه ستراتیژي ازلو نه ازره داغه د ستراتیژي روښانتیا په دی و چې بعضي اقدام وکړل چې هغه وګمحال نتیجې نه درلودل متاسفانه. لکه په افغانستان کې د فوج زیاتول هغه یو معلوم محلوي سره په خپل د ستراتیژي د ناکامۍ لامل وګرځي. په افغانستان کې د نوخره ستراتیژي هدف باید د سوي چې خاتمه یې معلومه وي. زه لو پالیسی غواره کوم باید اخر کې ماته کوم نتایج ترلاسه راشي. ولستانه ولسمشر اوباما د حقایق او لواجی او نور فشار لامل د سی واضح او روښانه ستراتیژي د افغانستان په حق لنډه لودا یوازې تاکتیکی کارونه به کول چې هغه هم د فوج زیاتوالو بعضی مرسته به زیاتولې خو اوږدمهاله حل موضوع به
ګوري. هغه جمهور رئیس اوباما خو په ډیره ښکاره تقریبا په ښکاره د خبرې په ډاګه وویل چې افغانستان د وضعیت حل جګړې لاري نه ده. یعنی ځواکونه یې ولېګل خو په پای کې خو یې د خبره بیا بیا تکرار کړې ده. د حکومت غړو او چارواکو یې همدا خبره کوله چې د افغانستان د دایمي حل لپاره د سولې لار باید ونیول سي او د خبر واترو لاري باید رامنځ شي وضعیت حل سي. نو دا خو یو ستراتیژي خو یعنی هم دغه هغه هدف خو روښانه وو.
نه په هدف په هغه وخت روښانه چې په عمل کې مکار سي واضحاً هغه همیشه ویل چې باید افغانستان موضوع د خبر اترو د لاره حرسي نور لار ورته وکتل سي. خو نور لار هیڅ ونه کتل شي. آیا د هغه وخت پاکستان باندې فشار دومره زیات چې هغه مجبور شي د تورستانو حمایت باندې کړي؟ آیا د افغانستان حکومت سره دومره مرسته وسو چې طالبان سره د سولې هڅې زیات کړي باندې کې آیا په سیمه کې نور دخیل هواتونه د توحته وسو چې افغانستان سره په سولې کې کومه کوي؟ هغه ونه سول زیات تاکید د فوج په زیاتوالو هغه ډېر واضح محلوش باندې او څنګه خپل د ناکامۍ سبب درې ځکه دغه دښمن منتظر وي چې هغه محلوش خلاص شي او دوی بیرته خپل فعالیتونه شروع کړي. نو که وضاحت وګورو په یو تاکتیکي لحاظ باندې واضح او عامه په ستراتیژیک او اوږد مهال شکل باندې هیڅ واضح نه و. په تیروکي شکل وګورو واضحا همیشه جګړه باید خبره اترو ختمه عمومي نه په دوه وسیله په زور. نو دومره واضح ستراتیژي تر اوسه هیڅ نه په افغانستان په خپل تیراتو کلمه کې اوس دا خلک چې د کانګرس کې بل وړاندې کوي یا قرارداد وړاندې کوي هغه هڅه کوي چې راتلونکي پالیسي د امریکا په افغانستان په حق لا یو شکل ورکړي چې دوی غواړي. نو اوس معلومه شي چې آیا ولسمشر ترامپ خپل مشاورینو ته خپل جنرالانو ته خپل سیاسي حمایت کوي ته څنګه غوږ نیسي او کوم پالیسي غوړه کوي؟ تر اوسه پورې متاسفانه ولسمشر ترامپ د افغانستان په حق لږ وضاحت نه دی ورکړی. همیشه ویلي دي چې زه غواړم افغانستان ته پوځان ونه لېږم خو مجبور یم چې د افغانستان موضوع حل کړو ځکه د افغانستان د امریکا ټول اوږده جګړه ده.
که دوی که جمهور رئیس ترامپ هم پالیسی غوره کوي یوازې د ځواکونو په لیګلو باندې موضوع نه حل کیږي ستاسې هدف دا دی؟
بله بله یوازې په ځواکونو موضوع نه حل کیږي. باید واضح کړو د ځواکونو لیګل د پوز زیاتول د ځمکې نیول دي د فشار زیاتول دي. د دې پای څه ده؟ دا یو اعلی ده چې افغانستان کې باید یو کار وي. پای کې هم بیا خبرو تر کوزیږو که چیرته د یو قوي موقف نه طالبانو سره یا پاکستان سره موږ غواړو چې خبرې وکړو، نو بلته ضرور ده چې موږ ځواکونه ولېږو، نور منطقه سیمو کنټرول ترلاسه کړو، زیاته سیمو د افغانستان حکومت ته کنټرول نه دی، د افغانستان حکومت قوي اوسي، تر څو مخالفین مجبور سي چې خبرو تر اچي او خبره موږ سره وکړي. نو په هغه لحاظ باندې خبره سمه ده، باید افواج لاړ سي افغانستان ته، خو په اوږد مهال کې دا یوازینی د حل لار نه ده. د افغانستان مشکل دا دی چې د افغانستان دښمنان پټنځایونه لري، هغه باید له منځه لاړ شي، او حمایت کوونکي باید مجبور شي چې د هغوی حمایت لاس واخلي، تر څو چې هغه کار ونه شي دغسې به لاس ور نور هم افغانستان ته پوځیان ولیږل شي او بیرته به راشي.
د پاکستان موضوع ته راځو، په دغه 50 ورځو کې پاکستان په واشنگټن کې د واشنگټن د دینی حکومت د حمایت د جلبولو هڅې توان هر هیواد کړی دی، هر هیواد کوشش وکړو چې د ټرمپ د حکومت ورنږدې سي، حتی دلته د فلین موضوع رااله چې روسیې پوری ټول هڅه کوي د کمپاین له وخت راځي. پاکستان په واشنگټن کې د سلیر فعالیت نه دی ښکاره کړی، آیا د ټرمپ د حکومت سره یې اړیکې تاسو فکر کوئ چې خرابې دي؟
په هر انتخاباتي کمپاین کې د سیغړې موجوده چې یو هیواد سره اړیکې لري، د ټرمپ انتخاباتي کمپاین کې هغه سیغړې کم ول چې پاکستان سره اړیکې کوي. اول خو دنیاوالو هیڅ باور نه کوي چې ټرمپ یو ګټي، متوجه دومره کم او زیات نه و، بلکې کم و د ټرمپ د کمپاین په حقله. نو پاکستان غوندې هیوادونو ډېر توجه نه کوله چې د ټرمپ غوړو سره موږ خبرې ونه کړو یا وکړو. ناګهانه ټرمپ وګټله، د امریکا جمهور رئیس شو. هغه کسان چې د ټرمپ کمپاین کې ول، هغوی د مثال په توګه نظامیان کوي، هغوی افغانستان کې کار کړی دی، حقایقو په واضح شکل باندې پوه دي چې ترستان چیرته دي، څوک حمایه کوي. نو پاکستان ته مشکل ده، هغه راز خلکو سره کینی چې هغوی ته معلوم ده چې پاکستان ترستان حمایت کوي. نو د ټرمپ په اداره کې داسې کسان کم لیدل کېږي چې پاکستان سره خواخوږي ولري، نو ځکه پاکستان ته مشکل وسی خپل لابي وکړي او د پاکستان په حق له د امریکا حکومت کې خپل موقف بدل کړي.
همزه سی بی یو پختنه بل کوم په نړیوالو مطبوعاتو کې، دلته امریکایي مطبوعات که اروپایي مطبوعات دي، په دې ټولو کې د افغانستان داسې د لیکنې چې تیرو سمودی رئیس کیږي، اکثریت د افغانستان د وضعیت پړه پر پاکستان اچي. او د آیا د فکر کوي د افغانستان بهرنی تګلاره، یعنی اقلا نړیوالو ته د خپل غږ در رسولو هڅې بریالي سوي دي؟
د دې شکل نشته د افغانستان اوسنی ولسمشر دا هڅه کړې ده چې نړیوال ته حقایق ورسوي، او د افغانستان په مازلي په حق له تر څنګه وایو کې چې موضوع څنګه دا مشکل شته. خو ټول بریا به زه فکر نه کوم یو ځنی دلیل پیدا وي چې افغانستان حکومت په دې موافق شوی چې نړیوال ته قناعت ورکړي چې مشکل چیرته ده. د دې نړیوالو موضوع هم مطرح ده، بل خو د امریکا چې یو مکمل اداره بدلیږي او نوې اداره مینس راځي، مدغه وخت کې هر څوک هڅه کوي چې پالیسی بدلول کې اوورول لري، کاغه مطبوعات وي، کاغه نظامیان وي، کاغه سیاسیون وي. نو موضوع ځکه حاضره چې یو تغییر راغلی ده، او تغییر یو خلا ایجاد کړی ده. د خلا د ډکولو لپاره هر څوک غواړي که مخالفین دي که موافقین دي خپل موضوع مطرح کړي. واضح د افغانستان حکومت خپل موقف بدل کړی دی، خپل خارجي پالیسی بدل کړی ده. د دښمن یو واضح تعریف اوس لارل دی چې په خوا نه، متاسفانه په نړیواله کچه باندې موضوع مطرح کړی دی چې افغانستان مشکل څرنګه ده او څرنګه باید حل شي. او هڅه دا کړې چې افغانستان موضوع باید د افغانانو په مشرۍ وي، د افغانانو په نظر لاندې وي، نه دا چې یوازې بهرنیان باید موضوع حل کړي راته، بلکې د افغانستان حکومت پکې سل فیصد داخل وي شي. نو مختلف آبادی یوازنی موضوع ده نه چې افغانستان حکومت په توانه لري نړیوال تقنیت ورکړي.
احمدزی صاحب، زموږ سره په کرخه کې هم د اوس سمیم عارف د افغانستان فولبرایت زده کوونکی دی او لیکوال او څیړونکی، خصوصا د پاکستان په اړه، د افغانستان په خپله د افغانستان د اردو او نظامي حرکتونو په اړه دوی لیکنې کړي دي. سمیم عارف صاحب ته ښه راغلاست وایم. عارف صاحب، اول خو ښه راغلاست زموږ غاوري. سمیم عارف صاحب زموږ غاوري، فکر کوم ته کوم تخنیکی ستونزه ته خو ټلیفون به سمسی. احمدزی صاحب، ګوره، د افغانستان کابل حکومت د اسلام آباد کې د ایکو غونډه
یعنی یو قسمی تحریم کړه په خپل رئیس جمهور هلته د ایران رئیس جمهور وو د ترکیه رئیس جمهور وو د آذربایجان رئیس جمهور وو شاوخوا د نه نورو هیوادونو اقلا نقدرې خود یا څلور رئیس جمهوران ول څلور پنځه د بهرنیو چارو وزیران ول د افغانستان حکومت هیڅ ارزښت تر یو حده پورې ارزښت ورنه کړ او زخل ول څه بلته د افغانستان نمایندګي وکړه. آیا دغه سي حرکتونه د پاکستان سره زموږ د غاړې کې چې څومره خراب دي دغه حرکت د سیمې نورو هیوادونو ته ایران هم ډېر مهم هیواد دی زموږ ګاونډی هیواد او په دې سیمه کې د پاکستان سره اسلامي اړیکې هم لري همداسې ترکیه په دغه سیمه کې ډېر نفوذ لري د پاکستان سره بیا د اسلامي بنسټ باندې خواخوږي هم لري زموږ د رئیس جمهور نه ورتګ تاسې یو سم ګام بولئ؟
د وخت په لیدو او د موضوع په لیدو سره کوم ډېر سم ګام لکه د ایکو غوړو هیوادونو د ایکو موضوع یا لویا موخه دا چې په سیمه کې سرحدات له منځه ولاړ شي او اقتصادي او اجتماعي اړیکې نور هم قوي شي. نو کله چې د سرحداتو له منځه وړلو یا د ستونزو کمواله ګورو نو د ایکو د غونډې د افغانستان او پاکستان په منځ کې د سرحدي مشکل به هیڅ تضاد و لکه په دغه وخت کې پاکستان د افغانستان سره سرحد
لارې بندې کړې او لاری وسم بندې دي هلته خلک ډېر زوریدلې دي حتی کرزي صاحب هغه ټویټ خو پاکستان کې ډېر سرلیکونه جوړ کړل پاکستانیان اکثریت څېړونکي ډېر خوابدي ول چې د ډیورنډ کرښې په اړه باندې خبره کړې وه. په هر صورت سمیم عارف صاحب ته یو بل غږ کوو. عارف صاحب زموږ غږ اورې د امریکا غږ د آشنا راډیو څخه مو ټلیفون درته کړی؟ بلې اوس راځي. ډېر ښه راغلاست درته وایو تاسو ته او مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو هم د پاکستان او د افغانستان په اړه هم ژور تحقیق کړی ده لیکنې م کوي او ټوله سیمه مو خپله هم لیدلې ده. یو وروستۍ دغه موضوع ته موږ ورباندې د ټرمپ د حکومت راتلونکي تګلاره باندې مو خبرې کولې احمدزی صبر سره ده. د دوی نظر دا ده چې دلته یو خلا رامنځته شوې ده هر څوک به طبعا هڅه کوي چې په دې وخت کې د ټرمپ ادارې ته ځان ورنږدې کړي او خپل نظر ته دلته ځای ورکړي په راتلونکو پالیسي کې. ستاسې په نظر د افغانستان حکومت بریالی دی چې د ټرمپ حکومت ته قناعت ورکړي چې ستونزه په پاکستان کې ده؟
بله خورین صاحب تر دې دمه خو داسې ښکاري چون پس به خبرې هستی چې دونالد ټرمپ خپله په یو اکزیکیوټیو اوردر کې ویلي دي چې باید خارجی دولتونه په دې باندې بندیز لګولای شي خارجی دولتونه نور په واشنگتن ډی سی کې لابی نشي کولای. نو دغه د افغانستان په ګټه دی ځکه پاکستان د مخکینه بلخصوص د دیموکراتانو په دولتونو کې حکومتونو کې اکثره دوی د لابی کمپنۍ ګمارلې پیسې ورکولې د پاکستان په ګټه لابی کوله. نو اوس هغه د مخینه لري شو یو ګټه زمونږ په هغه دغه یو او بل دغه چې افغانستان سره عموما دونالد ټرمپ هغه چې په انتخاباتي کمپاینونو کې دغه د افغانستان په اړه څه نه دی ویلي او همدارنګه د حکومت چې شروع شوی دی چې څه خاص ګرم بحث نه دی کړی خو په عموم کې داسې ښکاري چې دغه جمهوری خواهان افغانستان سره نسبتا دا پیره کوښښ کوي چې کوټلي ګامونه واخلي تر څو دغه شخړه حل شي ځکه دوی تم ډیر میلیاردونو ډالر تاوان رسیدل په دې جګړه کې.
سمه عارف تاسو ته یو ځل بیا دغه د کانګرس د غړي ټټ پو غږ یو ځل بیا اورو. دیش ثانیه دوی د پاکستان په اړه باندې کوم بل یا لای هوړاندې کړی دی چې پاکستان یو تراګر او هیواد تراګر پالونکو هیواد وبلل شي دلته رسمن د دې غږ اورو او بیا تاسو څخه اوریدونکو غږ اخرو ټټ پو.
پاکستان از نات د فرند دی پورټری دیمسلوز ټو بی. They are a devious, deceptive, and disloyal ally.
پدې کې حیرانتیا نشته چې پاکستان هغه سیملګری نه ده لکه ځان چې خي. هغه یو چالباز، تیرستونکی او بې وفا دوست دی. د کلونو رئیس د وسلو، خوندي ځایونو او نقدو پیسو لري. د طالبانو ملاتړ کوي. خو بیا هم د تیرو 14 کلونو رئیس د امریکا څخه مرستي ترلاسه کوي. د دې اړتیا نشته چې پاکستان ته پر موږ باندې د برید لپاره پیسې ورکړو. هغه حسیم بریدونه را باندې کوي. هو د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی. د امریکا درون الوتکی د 2014 کال د مای په میاشت کې د طالبانو مشر په پاکستان کې ووژلو. دا باید د پاکستان ورستۍ لوبه وي. په همدې خاطر زه پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه معرفي کوم.
بیر ته تاسو دواړو ته راځم د کلند یو حال راکړی چې دغه سي غغونه بدلته د ترامپ حکومت د پالیسی په جوړولو په بهیر کې څومره تاثیر گزاروي احمدزی؟
ډیر به تاثیر واچوي که چیرته ترامپ حکومت پاکستان د تیرواکر حمایت کوونکي حمایت هم اعلان نه کړي، خو بیا هم د پاکستان په هکله د ترامپ په اداره کې به موقف دومره دوستانه نه وي څنګه چې پخوا وو د امریکا په حکومت کې، دې کې شک نشته.
پخوا به نو دیموکراتان اکثریت وخت ډیر وخت د پاکستان سره ښې اړیکې لري، خو جمهور غوښتونکي داسې ویل کېږي چې د افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې.
بله، وو د ولسمشر بوش نه کراواخلو، بیا د ولسمشر اوباما تکاله، او بیا د ترامپ. د کی ښکار چې دیموکراتان همیشه د افغانستان سره یا د هغه سیمو سره چې امریکا پکې داخله ده د نظامي شکل باندې هغه سره ښه اړیکې لري، غواړي چې هلته خپل موقف نور هم قوي کړي. خو د ولسمشر اوباما همیشه هدف دا و چې داخلي موضوع ته زیات توجه وکړي، او که بهرني موضوع یې هغه ته زړه نازل پالیسي درلوده، داسې وضاحت نه درلوده که هغه د افغانستان په حق له وه، که هغه د سوریې په حق له وه، او که هغه د اوکراین په حق له وه. ټول موږ ولیدل چې د امریکا هیڅ موضوع موقف واضح نه و.
سمیع عارف صاحب، ستاسو په نظر په دغه اړه باندې غواړم چې دغه حکومت په دزموک سره د افغانستان پاکستان سره څه ډول پالیسي غوره کړي؟
بله، او خاورین صاحب، بیا خو مهمه خبره دا ده چې په اگر که ترامپ هر څومره د پاکستان مخالفت کوي، یو وایي چې مثلا د ترستان زاله ده، یا مثلا دولت د ترستان ملاتړ کوي، خو د امریکا د اساسي قانون پر اساس یو جمهور فرمان تر نوي ورځو پورې یا یو سل شل ورځو پورې اعتبار لري، بیا به د هغې نه باید کانګرس یې پاس کړي تر څو هغه خبره د دولتي پالیسي په حیث ومنل شي امریکا کې. نو که چېرته کانګرس چون اوس ټول اکثریت په لوور هاوس کې واپر هاوس کې په سنا کې د دوی پالیسي جوړه کړو کې جمهور پلوي اکثریت دینو کچېری دغه بل دوی پاس کی، نو تاسو څه فکر وکړئ چې دغه بل ملل متحد پاس کړل، ځکه بیا روسیا یا چین مثلا بیا نشي کولای چې په غرض وایي چې نه موږ نه منو، ځکه دلته بیا د تروریزم مثلا مطرح کیږي. بیا نو په هغه صورت کې چې دا کانګرس دا خبره پاس کی، نو دا خبره به د ناندریو نه ووزي او د یو رسمي دولتي پالیسي په حیث به ومنل شي چې پاکستان دغه کار کوي. نو زما په نظر که چیرته کانګرس دا پاس کی، نو تر ډیره زه خوشبینه یم چې پاکستان ډیر زیات فشار راوستلی شي.
احمدزی صاحب، یوه پوښتنه ساسخه په یوه دقیقه تاسو موږ ته جواب راکړئ چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې دروازې اوس بندې دي، د تګ راتګ مشکلات دي، په زرګونو خلک غواړي یو خوبل خواب لاړ سي، پاکستان اعلان کړی دی چې درې څلور نور دروازې خلاصوو یا جوړوو، دغه د ډیورنډ کرښې موضوع ته تاسو د افغانستان دریځ باید څه وي؟ د اوس فعلا لارې باید موږ فشار واچوو چې لارې خلاصې سي، او که نه هم داسې ادامه پسې ورکړو؟
موږ باید فشار واچوو روابط څه سي، که هغه د لاره په خلاصولو کېږي یا د کوم بله لاره باندې کېږي، کوم بل طریقه باندې، سیاسي یا ډیپلوماتیک لاره باندې کېږي. افغانستان او پاکستان په منځ کې ضرور د سره رابطه اوسي، په دې جنگ حالت کې موږ نه شو اوسېدای، دوه ګاونډي هېوادونه یو هیڅ موږ ته ګټه نه کوي، او پاکستان ته نه موږ ته دښته بیا موږ ته. البته د دروازو د جوړولو د نړیوال قانون په اساس دوه هېوادونه باید موافقه وکړي چې په یو سرحد باندې که هغه منل شوي یا نه وي منل شوی موافقه وکړي چې هلته شی جوړوي. د افغانستان موقف که وګورو چونکې دا سرحد موږ نه دی منلی، او پاکستان اوس په نظامي شکل باندې موږ مندویت قوي دی، هغه
د نورو دروازو جوړول، او آیا دا د هغه د بارډر مینجمنټ سي دوی ورته وایي چې سرحد باید اداره سي، تنظیم سي، دا د هغه هڅو لړۍ ښکاري چې نورې دروازې هم خلاصې
دي؟ او دا یو تکتیک دی چې افغانستان باندې فشار راوړي تر څو دغه کرښه رسمي کړي، ماته نه دا چې دوی سره تروزم په ځپلو کې مرسته وکړي.
سمیع عارف صاحب، د ډیورنډ پر کرښه باندې ستاسو نظر غواړم، باید افغانستان حکومت څه ډول دریځ ولري همدا اوس فعلا په دغه شرایطو کې په نظر کې نیولو سره؟
د ډیورنډ بالخصوص دغه مهم دروازې چې مثلا د تورخم دروازه ده، دغه دروازې چې دي په دې دروازو باندې تورستان اصلا تګ راتګ نه کوي، دا د پاکستان لکه مخکې چې احمدزی صاحب اشاره ورته وکړله، هسې غواړي چې په افغانستان باندې فشار راولي، چون افغانستان ډېری واردات تقریبا د شپېتو نه تر اویا فیصده واردات ټول د پاکستان نه راځي، که هغه وړې دي، که خوراکي توکي دي، که نور دي. نو دغه دروازې تړل هسې په افغانستان باندې یو اقتصادي فشار دی، نور تروریزم سره اړیکه نه لري، چون دا داسې اقتصاد لکه د ملا نصرالدین قابر غوندې ټول یاري کم دیوال زمونږ پاکستان ترمنځ نشته او کتورستان د پهار لار راته
پهار لار راتلی شي او د دوړو شیرجان احمدی صاحب خدای نیبراسکا پانتون کی او په بلومنګ ټیل کی د بلومنګ ډیل په انډیانا کی د سمی معرف څخه تاسو دوړو څخه ډیره مننه کور مودان چې موضوع مو ډیر روښانه کړه تربیه پوری د لا پمانه